کامگار و صحتمند باشه.
سلامونه و راست بخیر. وقت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه فرشته صحه کما او د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په تازه خبرونو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونه د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو ډیموکراتیک واد پاړه د خبرو پرځای د خپلو داخلي ستونزې اواري ته پام وکړي او د خزو او انجونو د تعلیم حق ته د لومړی توپ ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لاره تفاهم دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وشو. زهرا بلوچ زیاته کړه چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواهي اجازه ورنکړي. هغه دا هم ویل چې طالبان باید پرې نګدي چې افغانستان یو ور بیا د نړیوال والی ترهګری په مرکز بدل شي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. روسه له هغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نقل قانون اعلان کړ، څو ساعت وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکو لاریون کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینې مدرسو زده کوونکو سپین بیرغونه په لاس کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي ده شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته لاړل. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو فرمان کې په پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز ولګوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې نا قانون سازمان وګرځوه. په فرمان کې دا شوې چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورزنګ په داسې فعالیتونو اخته دي چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزی حکومت اقدام سخت ظالمانه وباله. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوان قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ٹی ٹی پی هم نن د اکتوبر 1 رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي د خیبر زول کې د پښتون قومي عدالت په موقع باندې د اکتوبر 9 تر 11 بریدونه نه کوي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون پر پی ٹی ایم د بندیز غندلې دی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د بندیز پریکړه دې بیرته واخلي. یاد کمیسون پرون د اکتوبر 6 پر خپل رسمي ایکسپانا یا ټویټر لیکلی چې پی ټی ایم هیڅ کله له تشدد کار نه دی اخیستلی او د خپلو غوښتنو لپاره په قانوني چوکاټ کې دننه مبارزه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکسپانه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري اژانس خبريال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه نه وخت نیولی او نامعلوم ځای ته لیکتولای دی. تر دې مخکې د افغانستان زینو کورنۍ او رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی وو، خو خپل طالبانو تر ډیره د خبريالانو مدني فعالانو او ساتوالو د نیولو په باب سندي ویلي. د طالبانو در ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې ده. د ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو تالند برېښنه او سیلابونو احتمال شته. په خبر پاڼه کې ویل شوی په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 1515 میلی مترو ترمنځ وي. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړل شوې ده. او په داسې وخت کې چې د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ سیلابونو لک تر لګه یو کس مړ او نور ګڼ پکې ټپیان شوې دي. په دغه ولسوالۍ کې سیلابونو لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزه سمکه هم ویجاړه کړې ده. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو اته دیش کورنۍ او د ستنیدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاله یو لس کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاله دیش د نمروز دی وریخم په لاله شپېته او د هرات د اسلام کلا لاله و دیش کورنۍ هیوا ترستنی شوی دی. په خبر کې ندی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې په زور افغانستان ته ستنی شوی دی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM 13 ویل و یو میاشت کې څه باندې 213 تر افغانان له ایران او افغانستان ته راستانه شوی دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په هرات کې د وروستي زلزلې یو کال پوره شو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو درېدو په حال کې دي. یونیسف په دې مناسبت نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو د پوره کېدو او ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې ده. قدر من اوریدونکو یو ځل بیا مو د خبری ټول کې ته هر کلی کوم. زمونږ نن خبرونه کې به واورئ چې د نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده.
نه تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوی ابعاد او نوی اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطح کې رامنځته شوي.
په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان مهاجرینو نیول.
تیره ورځ موږ فوټبال کوو، فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یوړو تھانے ته. موږ نه ویزه غوښته.
او د امناګي برېښنا کوټ کې د خلکو شکایتونه د برېښنا د نه موجودیت لامله.
ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډېر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوي دي.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم سره اوسي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمون خبری ټول کې ته یو ځل بیا هم خراغلی. نن د اکتوبر 1 پر افغانستان د امریکا د يرغل درويشتمه کلیزه ده. د ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره شو، افغانستان له بنیاد بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، ملیونونه انجونې خوانځي او تولاړې، د نارینه او ترڅنګ خزو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نورې. خو د ټولو لاستراونونو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې په تیره د خزو او اونجونو پر زده کړو او کار لګیدلې محدودیتونه د هغه پالیسیو پایله غني چې د طالبانو د لومړی واکمنۍ له پرزیدو وروسته د بوند کانفرنس د پریکړو په نتیجه کې عملی شوې. د موضوع نور تفصيل د احمد تکل په دی راپور کې.
د پخواني شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیری افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړی کال د اکتوبر په 1مه، د 1400 هجری لمریز کال د تلی یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي وو چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پریکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په 1مه امریکایي B-25 دوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتګ پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کانفرنس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کانفرنس په دې هدف جوړ شوی و چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کانفرنس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټې
خوندي کړم او د لوی خدای جل جلاله له درباره څخه
په دې کانفرنس کې په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو، د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له واکمنېدو وروسته د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیران یې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزئي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوې پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پایله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړی شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي. او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وکړو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کانفرنس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدل شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوري نظام ستنې کمزورې کړي. په متحدو ایالتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کانفرنس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوري نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2مه د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
د القاعده شبکې له څلورو درې برخې مهم مشران او همکاران یا نیول شوي او یا وژل شوي دي. موږ رهبری وکړه، نور را سره یو ځای شول او اوس امریکا او نړۍ ډېره امن ده.
د امریکا پاوز د 2011 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 11 په حملو کې د خپلو وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اطمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهدافو ته ورسېدلو، یعنې دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم ووژل شو، ونیول شو، او ډیری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې وو دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان هاخوا ته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو دغه کسانو ونیول او امریکایانو ته په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوري حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصرالله ستانکزی وایي پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دې جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح شوه، او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بینالمللي حقوق یو اصل ده ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي اباد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شول، چې کوم مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تعدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و، او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله.
تاسو زموږ خاګ د ازادي رادیو ناوړی. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر ادا کړی چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د غوړو د لاریونونو پر مهال له سلو ډیر افغانان په دې لاریونونو کې د ګډون پر مهال نیولې دي، خو په اسلام آباد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو د ادارت کړی او ویلي دي چې په لاریونونو کې یې برخه نه ده اخیستې، خو د پولیسو له لورې بیا هم ځورول شوې دي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا له افغان کډوالو غوښتي چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ډېر ډډه وکړي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تحریک انصاف په وروستیو لاریونونو کې له سلو ډیرو افغان کډوالو د نیولو ادعا کړې، په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم په لاریونونو کې برخه نه ده اخیستې خو د پولیسو له لورې ځورول شوي دي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال عظمت الله ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ موږ فوټبال کو فوټبال کې موږ ملګرو درې ملګرو سره یو ځای پولیس راغله، پاکستانی پولیس موږ یو ورو تھانے ته موږ نه ویزا غوښته، موږ ویزا لپاره اپلای کړی خو دلته ویزا لپاره چې اپلای کړي ویزا زر ناراضي نو اپ ویزا ډیر ځان تیریږي سره موږ ډیر خبرې کړې بیا پرې کړو خو موږ اختار راکسته بل ځل موږ سره ویزا نه ونو بیا به موږ ریپورټ وی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په رسنیو کې دا ډول خبرونه ما هم واورېدل چې په مظاهرو کې افغانان نیول دي. زه تقریبا دوه کاله شاوخوا کې دلته اوسېږم، د پاکستان پولیس وخت نه وخت په بېلابېلو پلمو افغانان ځوروي، خو زه د مظاهرو په اړه مطمئن نه یم چې دوی کې افغانان نیولي او که نه.
له دې وړاندې پرون یک شنبه د اکتوبر 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لارینونو پر مهال 140 افغانان نیولې دي. محسن نقوی د اسلام آباد په ډی چوک نومې سیمه کې چیرته چې د تحریک انصاف ګوند مشر ټول لارین کوونکي وربللي او خبریالانو ته ویلي چې په مظاهرو کې د افغانانو ګډون حیرانوونکی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د نیولو مسلې اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند عالمی ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو مسایلو کې له ښکېلتیا ځان وساتي.
د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله مه کوئ او څرنګه چې موږ تاسو ټول مهاجر یو باید په شکل د مهاجر ژوند وکړو او په عین حال کې د پاکستان دولت نه غواړم دغه دوستان مو نیولې دي. زما متعقین مزدا د دوی له احساساتونه کار اخیستل شوی ده. د دوی باره کې تحقیق وکاندي، د دوی باره کې خپل تحقیقات تکمیل کاندي او دوی د بیرته راخوسی کاندي.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لارینونو له هغې وروسته زور واخیست چې د دغه ګوند مشر عمران خان له زندانه په یو پیغام کې د خپل ګوند له فعالانو او مشرانو وغوښتل چې د پلازمینې ډی چوک سیمې ته د احتجاج لپاره ځانونه ورسوي. د اسلام آباد پولیسو که څه هم د لارینونو مخه ونیوله، خو دغه لارینونه په تاوتریخوالي واوښتل چې له امله یې د مالي او زیاني زیانونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مالی او زادي تاوان پړه د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا پر حکومت چې دغه ګوند له لوري جوړ شوی دی وراچوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو سلاکار وقار سیف بیا په لارینونو کې د افغانانو د ګډون سربیره د کورنیو چارو د وزیر داوی بی بنسټه بللی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساعت.
اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل کړی شو. تر دې حمله وروسته د اسرائیل پوځ په غزې ترنګ کې خپل پوځي عملیات پیل کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 240,000 اهدافو بمباري کړي او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډله بیا وایي چې د اسرائیل پر ځینو برخو یې هم حمله کړي دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د اسرائیل پوز نن ویلي چې د یو کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړي، 40,000 سمڅې موندلې او د راکټونو توغولو زر ځایونه تخریب کړي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای شول. د اسرائیل چارواکي وایي چې شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره برمته دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د هغو کسانو خپلوان چې ویل کیږي د یرغمل پر مهال مړه سوي د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د استوګنې ساحې ته نږدې راټول سول. دوی هم د څو شیبو لپاره چوپتیا غوره کړه. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرتزوګ نن په ملي سطحه د چوپتیا مشري کوله او پر ځای وخت د سهار 6:30 ټیک هغه وخت چې تیر کال پر اسرائیل حمله پیل شوې وي د څو شیبو لپاره چوپتیا خپل کړه. د اسرائیل پوځ وایي د ولسمشر په مشري د روانو مراسمو پر مهال هم له غزې د اسرائیل پر لوري څلور توغندي وویشتل سول، خو دغو مراسمو ته زیان ونه وښت. د اسرائیل پوځ کال مخکې د حماس د پراخې حملې په ځواب کې په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري او اوس د لبنان جنوب ته هم غزول سوي او هلته د حزب الله ډلې وسلول په نښه کوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل شوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان شوي دي. نن سهار حزب الله ډلې هم چې د امریکا متحده ایالاتونو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل د شمالي ښارونو حیفا او تبریا پر لوري توغندي ویشتلي چې د اسرائیل د پوځ په وینا دغو توغندیو لږ زیانونه اړولي او څو کسان یې برسیرن ټپیان کړي دي. اروپایي ټولنې د لبنان د حزب الله ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې، نه سیاسي څانګه. د حزب الله ډلې سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیا د جولای پر 1 نیټه د ایران په پلازمینه تهران کې په یو چاودنه کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د هانیا او نصر الله تر وژل کېدو وروسته ایران تیره سیشنبه پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل او اسرائیل یې د غچ اخیستلو ګوت څنډنه کړې ده.
نن سهار د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال شوي کریمیا په فیدوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو راخیستې دی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیدوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د ور تر لګېدو وروسته د 14 خبر هم ورکړی دی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل شویو چارواکو هم په دې ډیپو کې د ور لګېدو خبر تایید کړی. خو د بې پیلوټ الوتکې د حملې په باب یې څه نه دی ویلي. د کریمیا د مشرۍ لپاره د روسیې لخوا ګمارل شوی سلاکار اولیک گریچکوف په ټلګرام کې لیکلي چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا د روسیې دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه نن سهار د اوکراین لخوا 21 توغول شوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اوري. د مناکی برېښنا کوټ چې نږدې 2 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیچ پر سیم ته پیل شوې وي لا هم د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د کاپیسا ودانیش شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میگا واټ برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به 4 کالو کې جوړ کړي. د بازار حکومتي دفترونو سربیره د زرګونه تورتم کورونو رڼا به کړي خو هغه ژمنه لا هم نه ده پوره شوی. برېښنا کوټ ته 9.3 میلیون امریکایي ډالر ځانګړی شوی وو. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښې چې د سیمې چمتو کړی.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وایي د مناګي برېښنا کوټ پورې تړلې ټولې هیلې په ناهیلې بدلې شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلې دي. د اسداباد دوه تنو اوسیدونکو احسان الله ګلرحمن ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیک ستونزه هم لري چې تر دې د میلا هم د فعالیت کم ترک نه لیدل کیږي او دغه کم کانال چې د لپاره جوړ شوی دی د بی کیفیت دی خراب جوړ شوی دی مغه ډیزاین او کم په تر هغه چې څړول دی غړول نه دی جوړ شوی لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي سره باد خر بروخانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کله واسي بس دوړو پوز یې خې د کچیته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنوي ته ورکړي شي او خلک به تی مستفید وي.
کونړین وای 2 کاله په پوره کې دوه دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخستی او ټولې چارې برېښنا شرکت ته سپارلې. ماشینونه یې سپړلې خو لا هم د یاد وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه ندی مندلی. دوی وای د 13 وسنی حکومت زندانی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي. کارونه ټول خراب شوی دي.
یو انجینر چې پوخای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند د کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو قومي مشرانو یو شمیر وکیلانو وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګېدلې وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دي دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چارې په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوې وې او ژمنه شوې وه چې کارونه به په 2018 کې بشپړ شي او 2.1 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روښانه کېدو ته له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېدل. دې نه وروسته به 15 دقیقې بحث کې د منځني ختیځ کړکېچ او د هغې اغېزې پر افغانستان باندې بحث وکړو، خو تر هغې مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکېچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېزې وکړي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانون اعلان کړ، څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر 6 پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزی حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلي چې د خیبر زوله کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمې تر 13 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلومه ځای ته لیږدولی دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د ښځو د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې به نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 15 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره سو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي او څه باندې 90,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په 1 هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکېچ بڼه بدله سوه. پاینې حل کې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 30 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړې سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ. میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې. د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژان درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ستاسو خوب کو ته سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لاندې ورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نه توجه خو لاړه لاندو د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا سرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبري میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګلو د کومکو لیګلو لړۍ باندې هم خپل اثر رسوخ لري ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولی. او یوازې بحث هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته دی چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی شي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوي ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی ده، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پریږدي، حتی هر څه په زور پرې بندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډیره مننه عزت الله پیجان هم را سره د پیجان صاحب. نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکیل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزي صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړانګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډونوال ته او ساسټولو او ریډونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د مخ چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جګړت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي، دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د سترو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عمل کیږي. او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولې جمهوریت وپرځول شو او ولې طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی، که څه هم دا امیخي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخته تللی وای. نو دا پلان شته، دا پلان په لیکدل عملی نه و ځکه دا سوي اداره رامنځته کړه شه. اوس ولی منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی، دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پاره نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما یې مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان، ولې د منځني ختیځ هیوادونه، تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما در افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر
غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د چیرو د پلوه د چیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خواته اوښتې ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلی دی چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او ولکه لري، هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکه لري. دا یې دوهم ټکی دی چې یا دوهمه نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتې ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تېره اونۍ د منځنۍ ختیځ تر څنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه، حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي. او هدف یې همدغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله، نور علتونه هم شته. او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داوودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کی او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی، منګو تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخېدل او زیاتېدل او بهتر کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو ملي لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لیست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حاله پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېر مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام یې رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري، خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیواله ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لایبتدان د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو. شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډېر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغه سې ویډیوګانې جوړوي او په خواهی د عکسونو باندې بندیز لګولی وو. یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلق ته په دې باندې خنات ورکو او دوی دا فکر وکړو چې وادونه لې ابتدانه دا فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم تغییر کړی دی. خو په ورستوي کې طالبان غونډي وادونه دا ټول ولې د طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. لا طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره د خلکو تعامل دی. هغه سړی سي اخ سړی هم یغه له د بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس پکا ما کرا ورسه یې کنه. یعنی طالبانو سره د تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی. چې نور سره تعامل کوي د خپل ګټو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې رسمي باندې نه دی پیژندل. همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې وو او دوی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي په غبرسره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دی وتلي. یعنی دا معنی چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دی په کنټرول کې دی. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی په غبرسره دوی هم په رسمي توګه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکې په رسمي توګه یې نه پیژني. تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني. دا کلمه تر متن بيخي زیاته تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک په رسمي ډول تعامل نه شروع سره کوله. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنې یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي نو یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دې په خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې سیواد د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دښمنۍ هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضرورت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړله. نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسفه دي چې هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د لړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و درامنځته سو دا د خلکو د منځخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپر د وسوله هغه هم یو پلان وو د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد
خبر سره سوي دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته سماره وسپاري دا چې دوه سما په نسپارلو کې د نړیوالي ټولنې څنګه ته هغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپور ځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرات ما باور کړي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا د یو آپشن د دې د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کیږي.
ډېر مننه. داود زید صاحب، د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ داود صاحب، مایکروفون مو بند دی.
اتحاد کلمه یو غیر حقیقی کلمه ده په سیاسی دگر کې. من گو تاسو که ده نور نری سیاسی فضا تا او گورو آلتا هم اتحاد نشته ده سیاسی نترمند. اختلافات دیر زیادی پا جور بحثونه کی پا مختلف و مسائلو بانده. نو په سیاسی دگر کې اجماع بهتره کلمه ده سره او کارهی چه ولی دا افغانستان دا سیاسیونو ترمنز اجماع دا رامنسته شوی او دی که لک زره شاعت پاتی دی باید کاروشی خو لازمه نده چه یو واحد دگری که دیشی چه سو دگری بیادا خپل منز که همغگی و لری او کوردنیشن و لری خواه یو اساسی ستون زدل تدا دا که دا افغانستان غیر طالب سیاسی قشر یو ستونزی سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامیږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي د یو اساسي ستونزه هم داده زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوغو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله حتی په جمهوریت کې به مو د جمهوریت له دغه نه به د له مزایاو نه به یې ګټه اخیسته هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی وو چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولس څوک د طالبانو سره موافق وو او څوک د طالبانو سره مخالف وو، څوک د جمهوریت پلویان وو او څوک د جمهوریت پلویان نه وو، څوک په دې منځ کې ناست وو. ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پوښتل کېږي نه، ځکه طالب د ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډېره غلطه وه چې طالب د ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجونو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصوي. د دې دا معنی ده چې ولس ته اصلا دلته هیڅ نظر نه کېږي، ولس هیڅ معنی نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کېږي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویان وو، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.